پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو له پی یو سټوډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یو څارونکو سره هم خبرې کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه واوروي. په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولی ویاند وی دغه سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښته ده. د جوجان د ولی ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي رادیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حمله وروسته نشته پیل سوي چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بده مرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیبي. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیبي او 2 تنه ورک دي. د ولی ویاند وی هغه پوسټه چې حمله ور باندې سوي د ملي امنیت د ریاست مربوط و. د دې حمله مسولیت روس چانه دی منلې. بلخ د افغانستان د پوځ رات وی چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلول طالبان وژل سوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات په ګجران ولسوالۍ کې سوي.
بشلتا قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن و
عدیم ترلا سوزیت کلیل وسلول طالبان و تصفیه سیوی او پدقو عملیاتو که 14 وسلول طالبان و جلسیوی او زیاد نوری تپین سیوی دید. دوی زیاد اندازه وسلی او مهمات دا افغان امنیتی زوکونو لست ورغلی دی. فواد امان بایی چه دا عملیاتو پر محال چولور تن وسلول طالبان نیول سیوی هم دی. وسلول طالبان و پدای کندی که دا سویو عملیاتو پر دروسه چنی دویلی. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت ګلان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلو په حمله کې وژل سوی او حمل تخاور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده تره ګڼل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویرامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قمندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویرامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر ښه والي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړې دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. دا هوایي حملې وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او یو سل 15 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللې او غندلې ده. د 2019 کال د بمی حملې په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سي وو د دې وروستۍ حملې مسولیت چانه دی منلې. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پېښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوه وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 میلادي کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغازه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې 1 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي و. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبري وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبري پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارد ستریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په ورستوي کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد ستریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دي.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمیر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمیر ډاکتران وایي چې د ککړې هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پرېږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل ښاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټول امامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند زرداد کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لښتون څخه پاک شوی دی.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اورې له پی یو استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اورې. زنوریس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمیر محدودیتونه لګولې دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې اورویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوې ډلې وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شیبره سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه یې کړي تر اوسه پورې؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15 شاوخوا شپږ بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او همداسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې له وړاندې د اړوندو ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغان افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد مین جنرال خوشحال سادات ویل د هغو ټلونو یا هم د هغو سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژوندونه باندې یعنی خپل ژوندونه پوره نکړلی هغوی تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالی کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعیین کردیم
هغه وایي مونږه ورته یو اونۍ ضرب الاجل وټاکه خو دوی خپلو ژمنو باندې عمل ونه کوي او په کابل ښار کې سر له نن نه سل له همدغې نېټې چې زه له تاسو سره خبرې کوم 28 محلونه مونږ محرله کوو چې په هغې کې هوټلونه حمامونه استوګنځایونه او دې ته ورته نور ځایونه هم دي چې دې ټولو ته به په لویو څارنوالۍ کې البته مالکینو ته به په لویو څارنوالۍ کې دوسیې هم پرانیستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغې هم خبریالانو ته وویل چې د کابل هوا زښته زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم دپاره نور حکومت غلی نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدی اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټولو فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر ورکول شوی و چې هغه ختم شو. نن او نن موږ خپل جدي اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهرکه د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل ک هغوی ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پای پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلې نور صاحب
بلې خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د هوا د معلومولو د نړیوالې ویب پاڼې اورویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار بلل شوی. دغه ویب پاڼې نن سهار د کابل نوم د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په سر کې لیکلی دی. د اورویژل ویب پاڼې د نوي راپور پر بنسټ د ډیلي د ککړې هوا درجه 304 او د کابل بیا 209 درجه ده. ډیری کابل ښاریان د ښار د ککړې هوا له امله ناروغان او د ښار روغتونونه ترې ډک دي. خو دا چې د اړوندو ادارو چارواکو د دغو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید زهیر مل یو شمېر چارواکو سره غږېدلی د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره یې خبرې کړې او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغونډ کړي دي؟ مهرباني.
نن سهار نږدې 9:01 د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریات هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسیدلې. در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شعر دی یعنی هر هغه ذرات مؤلق ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نور صاحب دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی دی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه 11 ناحیه د کابل ښار یاد شم چې دا 309 دی. اما تر ټولو کمترین زراعت چې د 15 نه ډېر پورته دي اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دی هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې حالت کې دي چې د 3.5 لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. په لدې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې په مطالعه کړ په رسمي اې کې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې خو د کابل هوا پمبي خاطر باندې دوی ویلي چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به تر ژمي تر اخره پورې به دوام ولري. هغه کارونه وشي چې له مخې حد اقل د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي چې تېره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او دوی یو نوې طرحه داده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسته نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیو نه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټ له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده، همدغه دوه خارګوټ چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بنده کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقل د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ ذره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې دي او هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید هغه ته ورځي او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دم ګړې پورې جریمه نه ده وضع شوې، یوازې په دوی دغه فعالیت نه ورته بند کړي دي چې تر څو سیسمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. زه غواړم دغه نوري صاحب د فلټر په اړه لږ سره ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوی موضوع ده، حد اقل خلک لپاره یو نوی خیر رحمت راشوې غونځي د ځینو خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګذاري یې کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نصب کړي قیمت تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. خو کورونه بیا له دغه تصفینه بیا دي، یعنی هر یو کور چې په لنډه ته او لنډ توګه باندې په ډېر کمه توګه باندې زغال څنګه خپل ورځنی اړتیا لپاره ګټه اخلي، هغوی استثنا دي. محیط زیست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ستونزه در کولای شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د اوږد مهال لپاره د هغوی لپاره هم ځینې واړه فلټرونه چې هغه اکیي دي او ځینې نورې وسیلې دي هغوی په استفادې سره کولای شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکمه کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نښه کېږي تر څو د زراعت زهرجن چې دي، البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه، د دې کنټرول شي او د کابل دا زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجراتو چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څه کولای شي دا سید ویل شو چې بدوی باندې ماسکونه ویشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي دغه ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکولای شي مزیره هوا تنفس نکړي.
بل نو چې د امدار کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي د کابل ښاروالۍ لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا او د عامې روغتیا وزارت لخوا. نه دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیانونه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي، البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولی تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیره مننه کور مو ودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او داس چې چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړه هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي ککړه هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړی. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکې ناروغۍ رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکارې فیروزه عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړه هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي.
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا باران نه نشته. دویم غټ سبب یې په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره په کې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې که موږ او تاسو وګورو بې کیفیت تیل را وارديږي، زاړه موټر په کې ګرځي، د حد زیات خلک په کې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټرو په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅې خامې دي. دغه ټول د دې لامل ګرځيږي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځيږي.
او ډاکټر صاحب که تاسو وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کېدای شي یا کومې ناروغي پیدا کېدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي څخه نیولې ده تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کیدی شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دی، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي، د جلدی مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب، که راته ووایي چې آیا له دغې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای سي، که کېدای سي، د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما او ستانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي، حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګیا کوي باید دا استفاده نه کړي، وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دستجمعي ډول سره موږ او تاسو لوګیا کم کړو، ګرد غبار کم کړو او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغي او متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغي او سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه به د دې ښار د څو اوسېدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري. افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. بهر بندر د فعالولو هدف د منځنۍ اسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریز مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 1500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او آفتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او آفتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسېدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلی د شپنون چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له شلو ډېر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس په لوګر کې د امنیتي ځواکونو چارواکو آزادو رادیو ته وویل د تندر څلور ویشپورم چانیز عملیات چې د مرکز اړوان سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یو ویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند، زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی وویل
د تیرو دوه ورځو را په دې خوا د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد، کلا او سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزی سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګڼ شمېر کلي د طالب تر هغه ورو لشتون څخه پاک شوي دي.
د لوګر امنیت قمندان سمنوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
مخالفین در کال لپیل بیاتر دی وقت تلش پک سوالی و سوال مخالفین او دوی مهم قماندران وجل شوی ده هاگوی مهم کسان ده دوی ماینجولوون که او دوی و سوال گروپونه پلوگر که لمن زندر شوی دی دا عملیات دوام لدی تو مگو کولی شتر حگر لدی ولایت لمن زیر سو
ما بتانیم ترورسال از ولایت نابود کنیم.
و یاد ولایت که ده میری اردو دریواد سلورم کنه قماندان جگران رحیم الله پودیاره چه په دې عملیاتو کې مشخصا نه لاسته راوړنې څه دي وویل
مې بهترین دستاور دي نمیز کې د ساعتو کې قبلا ما رفتنه
تر ټولو مهمه لاسته راوړنه دا ده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتللی اوس په هغه ځای کې یو تصفیه او تراشي کوو، خلکو سره کتنې لرو. نن مو لاسته راوړنه دا وه تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو هلته د چرسو پروسس کېده تر 15 بجو چرسو چې د مقاماتو د لارښوونې سره سم مو هماغه ځای کې وسوځول
در شدیم.
د لوګر امنیتی چارواکی داسې مهال د یاد ولایت مرکز په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو د پیل او په دې سیمو کې د امنیتي بیزونو او دایمي پوستو د جوړولو خبره کوي چې تیرو کلونو کې هم دوی ورته ژمنې کړې دي. د لوګر اوسیدونکي وایي افغان حکومت باید دا ځل د ګرمۍ مستند راتګ مخکې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تدابیر ولري او خلکو ته د آرام ژوند زمینه برابره کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اوري مخکې مو واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوشایش هم مشکل داره، سرفیش هست و گرد آزاده مسور هم آوردیم و هم بمی تکلیف هست. یک تقریبا فامیل 3-4 طفل از کل ایشان یک دوره و دوره رو تیر کرد. فلک ما تقریبا یکونیم ما بشه که سینابقه را سوال خوب نشده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تیزام نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جس غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز راکړه بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یو لک
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چې دولت په دې حق لا اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بیوزلی دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، ګاز او لرګي ګران دي. یوازې د ډبرو سکاره دي چې خلک یې کاروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بیسیم اتو سواتله شمېرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راستولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده.